قدر من اردن کو د وایس اف امریکا دی وی ریډیو لویا خیبر پختونخوا خبرونه کې ز شعیب زاده
او زه محمد اکرام
تاسو ته هرکلی وایو. قدر من اردن کو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2013 د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسخوتن اته، افغانستان کې دیوه نیمې، او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سهار 10 بجې دي. په خبرونه کې لومړی ستاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ملیشیا کې یوې غونډې ته په وینا کې دعوه کړې چې مخالف ګوندونه یې حکومت نسکورول غواړي. عمران خان دغو دعوو او په مخالف ګوندونو نیوکو ته د حزب اختلاف مشرانو په ځواب کې ویلي عمران خان په بهر دنیا کې د پاکستان نوم بدناموي.
د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان د جګړې ختمولو په اړه جدي دي. خو د افغانستان صدر اشرف غني په کابل کې د ځانمرګي برید پړه په طالبانو اچولی او د ترهګرۍ په وروستۍ پیښو یې ویلي نړۍ ته پکار ده چې د ترهګرو ځالې د منځه یوسي.
او د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس ډاټ څرګند کړی چې د یمن د سولې خبرې اترې به په راتلونکي میاشت کې شروع شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد نه بهر په ملیشیا کې په مخالف سیاسي ګوندونو د سختو ټکونو وروسته د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ویلي عمران خان په بهر نړۍ کې د پاکستان نوم بدناموي. عمران خان په کوالالمپور کې به غونډې ته په بنا کې دعوه کړې چې مخالف ګوندونه د ده د حکومت نسکورولو لپاره کوششونه کوي. هغه زیاته کړې چې مذهبي او روحان فکره دواړه یو ځای شوي دي چې د هغه په وینا جمهوریت وژغوري. ښاغلی عمران خان دا دعوې په داسې بخ کړي دي چې خپله د هغه په حکومت د تندربا مذهبي ګوندونو سره د اړیکو نږدې اړیکو تور لګولی کېږي. د هغه دغه خبرو ته په ځواب کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي چې عمران خان چې خبرې کوي نو دا ترې هیر وي چې د قام استازیتوب کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي افغان دولت ورسره د وژل شوي پولیس افسر طاهر داوړ د وژنې په اړه تر اوسه معلومات نه دي شریک کړي. په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ته د خبرو په وخت محمد فیصل ویلي پاکستان د خپل پولیس افسر د وژنې په اړه پلټنې پیل کړي او افغانستان ته هم د پلټنو خواست کړی دی. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي پولیس افسر طاهر داوړ د اکتوبر په 24 د اسلام آباد نه بېدرکه شوی او نږدې 6 ورځې وروسته یې بیا مړی د افغانستان په ننګرهار صوبه کې ترلاسه شوی و.
د افغانستان سره په پولا د پرتی قبایلی ضلعي جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې د امن کمیټې په دفتر کې یو چاودنه شوي چې پکې یو تن وژل شوی او شپږ نور کسان ژوبل شوي دي. د جنوبي وزیرستان انتظامی ویلي چاودنه د افغانستان پولې ته نږدې په انګور اډه کې شوې ده. سرچینو وایس اف امریکا اډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه چاودنه د حکومت پلوه طالبانو د امن کمیټې په دفتر کې شوې.
اخوا د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع باجوړ کې د سړک غاړې خخ یو بم په چاودنه کې 2 تنه وژل شوي دي. د باجوړ ضلع د چارواکو په وینا په خاطر ماښام ناوخته د افغانستان سره پولې ته نږدې د ناوګۍ تحصیل په چارمنګ علاقه کې رامنځته شوې ده. او د افغانستان ولسمشر اشرف غني د نوم نه اخیستو پرته ویلي د چاودنو او ځانمرګي بریدونو ملاتړې ځالې د روزنې مرکزونه او مالي سرچینې په ګاونډي هیوادونو کې دي. اشرف غنی ویلی د نړیوالو دوستانو څخه غواړو چې د غزالو مرکزونه او ملاتړي هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي.
د امریکای د دفاع وزیر جیم میټس ډاټ سرګن کړی دی چې باید د یمن د سولې خبرې اترې به په راتلونکي میاشت کې شروع شي. هغلی میټس 13 ورځې ویلي د یمن په جګړه کې ښکېلی غاړې به د دسمبر په لومړیو کې په سویډن کې د خبرو اترو سره کښېني.
د روسي پوځ استخباراتي ادارې مشر چې د امریکای د کال 2014 په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس لرور باندې تورنو د چهارشنبه یا شروع په ورځ په حق رسیدلې. د روسیې د دفاع وزارت زیارت یا پنځشنبه په ورځ د ګور کوربوف د مړینې اعلان وکړو. هغه ویل چې ښاغلي کوربوف د سرطان یا کینسر د ناروغۍ له امله سا ورکړي.
او د امریکای د پارلمان غړو په ولسمشر ټرمپ باندې نیوکې کړې دي چې وایي سره له دې چې اعتراف یې کړی چې کېدای شي سعودي شاهزاده محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس لري، خو بیا هم وایي چې د سعودي ملګرتیا ورته ارزښت لري. که څه هم امریکا سعودي د سعودي د خبریال جمال خاشقجي د وژنې ذمواري ګڼي، خو ښاغلي ټرمپ 13 ورځې ویلو چې سعودي ته به ورشا نکړي. دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د لویا خبر پښتونخوا خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملیشیا په سفر دی. د مول هلتا یوې غونډې ته په وینا کې دا وکړي چې مخالف ګوندونه یې حکومت نسکورول غواړي. د عمران خان د دغه داوو او په مخالف ګوندونو نیوکو ته په ځواب کې د حزب اختلاف مشرانو ویلي چې عمران خان په بهر دنیا کې د پاکستان نوم بدناموي. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي دي کله چې وزیر اعظم عمران خان بار هیوادونو کې تقریر کوي نو دا خبره هېره کړي چې دوی هم د پاکستان نمائندګي کوي. بلاول بټو موجوده حکومت خارجه پالیسي باندې هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دي ګرد نړۍ کې خارجه پالیسي او د هیواد دننه سیاست د یو بل نه بیل وی. خو عمران خان په خارجه پالیسي کې هم د پاکستان سیاست خبرې کوي.
خان صاحب خپل فالوش پالیسی چلا رہی ہے، یہ بڑا افسوسناک بات ہے کہ خان صاحب مختلف کنٹریز میں جا کے اپنے ہی ملک کا بدنامی کرتے ہیں.
بلاول بٹو وی عمران خان څنګه خارجه پالیسی روانه کړی دا په دې افسوس دی ځکه چې د خارجه پالیسی کې د هیواد سیاست خبره هم کیږي. باید چې عمران خان دا خبره یاد وساتي اوس په کنټینر نه دی ولاړ بلکې وزیر اعظم دی. بلاول بټو وینا ده چې هر شاته معلومه ده څنګه غیر جمهوری طاقتونو عمران خان وزیر اعظم جوړ کړی دی او کچره عمران خان د خپل ناکامۍ پټولو لپاره نورو سیاسي ګوندونو باندې همداسې تورونه لګولو لړۍ بند نه کړه نو بیا به مخالف سیاسي ګوندونه به هم داسې تګلار خپل کړي چې یو امپایر به هم عمران خان بیا بچ نه کړي. عمران خان نږدې ورځو چین او ملیشیا سفر په وخت په ښکاره پاکستانی سیاستمدارانو تنقید کړی دی او ویلي دي ولس دوی ځکه منتخب کړي دي چې کرپشن ختم کړي. د مسلم لیگ یو مشر احسن اقبال هم د عمران خان په دې بیانونو سخت تنقید کړی دی او ویلي دي د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم د پاکستان پر ضد بار هیوادونو کې پروپیگنڈا کوي او خپل ناکامو ذمہ وار مخالف ګوندونه ګرځوي.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ناکامیوں پر ہماری گرفتاریوں کے ذریعے پردہ ڈال لیں.
احسن اقبال وی وزیر اعظم کا چرے گنی چې خپل ناکامی پټولو د پاره با مخالف ګوندونو باندې تورونه ولګوي نو دا فکر یې غلط دی. وزیر اعظم عمران خان باندې پاکستان دننه هم دا تنقید کیږي چې مخالف سیاسي ګوندونو مشرانو باندې د کرپشن یا بډو رشوتونو تورونه خو لګوي خو خپل حکومت کې هماغه تنان په مهمو څوکیو ټاکلې دي چې تیر حکومتونو برخه وو او ور باندې دغه شان تورونه هم لګېدلی وو. بلخوا لاهور اعلی محکمه د وزیر اعظم ناهیله ګرځولو په حق له یو خواست اورنه لپاره هم لاهور اعلی محکمه د فل کورټ بنچ جوړولو خواست کړی دی. لاهور های کورټ کې دا خواست لایرز فاؤنڈیشن فار جسٹس نوم ادارې جمع کړې وو او په دې کې ویلي شوی وو چې کال 2014 اسلام آباد کې احتجاجي ناستې په وخت پاکستان تحریک انصاف غړو په پارلیمان او سرکاري ټلویزیون ودانې باندې بریدونه کړي وو او دغه شان د سیول نافرمانی اعلان یې هم کړی وو ځکه عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ نه لرې کړی شي.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو لوی خبر پښتونخوا خبرونه د وسوم زو اسلام آباد ته. د پاکستان د کورونا چارو وزیر شریار خان افریدی په پاکستانی میډیا غږ کړی دی چې دوی د قومي سلامتیا په مسلو باندې خپل رول تر سره کوي. نوموړي نن په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وینا کوله او په دغه مهال یې ویلي دي چې د پاکستان میډیا له پکار ده چې د قومي امنیت په مسلو باندې د هیواد د امنیت خیال وساتي او بیا د دغه سې مسلو رپورټینګ وکړي. دغه ته په ځواب کې د راولپنډي او اسلام آباد د خبریالانو د اتحادیې مشر مبارک زیب خان ویلي دي چې که هم حکومت غواړي د قومي امنیت په نامه باندې په پاکستان کې میډیا د فشار لاندې وساتي نو دغه هڅې به د حکومت کامیابیدو ته پرې نه دي. په دې اړه تفصیلي حال د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت د وړاندې څخه د بیلابیل فشارونو او قطغنونو سره مخ د هیواد په میډیا غږ کړی چې د قومي سلامتیا په ساتنه کې خپل رول ولوبوي. خو د صحافتي تنظیمونو مشران وایي چې د پاکستان میډیا د ملي سلامتیا په اړه د خپلو ذمہوارو نه ښه خبر ده، ولې د قومي سلامتیا په نوم به د میډیا زورول ونه مني. اسلام آباد کې د زیارت پر ورځ د قومي سلامتیا او د میډیا د کردار په اړه یو سیمینار ته خپل وینا کې د کورنو چارو مرستیال وزیر شهریار افریدی د میډیا په پالیسیانو ټکونه وکړل او ویل چې د قومي سلامتیا حفاظت کول یوازې د پوز دندا نه ده، بلکې د هیواد میډیا او ټولنه هم په دې کې مهم رول لوبولی شي. شهریار افریدی ویل زموږ لپاره تر ټولو لومبه پاکستان دی او پاکستان د سیمې د سلامتیا یو مهم شراکت دار دی او موږ لبا د خپلو خلکو خوشحالول وی، خو وایي موږ د خپلو پر ځای د غیر ملکیانو د خوشحالولو پالیسۍ خپلې کړې دي. د کورنو چارو مرستیال وزیر د میډیا د کردار په بابله دا بیان په یو داسې وخت کې ورکړی چې په روستو کې د پاکستان میډیایي ادارو په سلګونو کارمندان د فنډونو د نشوالي له کبله د خپلو دندو ګوښه کړي او په سوشل میډیا نیوکې کېږي چې میډیایي ادارې هغه کسان اوکاږي څوک چې د پوز عدالت او حکومت پر ضد تنقیدي خبرونه او رای ورکوي. د پنډي او اسلام آباد د خبریالانو د ګډ سازمان صدر مبارک زیب وایي قومي سلامتیا یو پراخه ټکی دی او د پاکستان میډیا چرې هم د قومي سلامتیا په اړه د خپلو ذمہوارونه مخ نه دی اړولی. نوموړی زیاتوي چې د میډیا مثال د واج ډاک دی، هغه بے لکم کمی او زیاتی هغه سره رپورټ کوي چې د هیواد د پالیسیانو او تګلارې په اړه بي، او خبر ورکول د آئین لاندې د میډیا بنیادی حق دی.
خبره دا ده چې لکه کته وستا په نشته سکیورټی په اړه کې ته پابندې لګول غواړي ته وې چې نته بسنه ویل کته اوس یو کا سټیټمنټ ورکړی دی دغه دغه بار کې نو دغه خبره خدا نه چې نشته سکیورټی خبره ده. هغه نشته سکیورټی یو ډېر براډر ټرم دی، لکه دا به ډیفاین کولو ضرورت چې دغه نشته سکیورټی دغه مطلب څه دی.
سیولونکي وایي پاکستان چې د مخکې نه د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځېدلی دی او دلته د مذهبي سختریزۍ ټوپک ماری او د هیواد په سیاسي چارو کې د پوست په لاس وهنه خبرې نشي کېدی. فریډم نیټورک نومي غیر دولتي ادارې لخوا سږ کال جاری شوی یو رپورټ کې ویلي شوی چې یوازې په تیر یو کال کې پاکستان کې 15 خبریالان د خپلو پېشوارانه دندو دوران ژوند له لاسه ورکړی دی او دغه ادارې د خبریالانو د زورونو په 40% پیښو کې د ریاستي ادارو پله ګوتې اوچتې کړې دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
خوګو او ریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
دا وایس آف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان سپریم کورټ د تندروا مذهبي ډلې تحریکی لبیک پاکستان تیر کال په پایتخت اسلام آباد سره نږدې فیض آباد کې د احتجاجي مظاهرې په اړه خپله فیصله محفوظ کړې ده. د دغه مقدمه کې د تیر کال مظاهرو د حکومت او نورو امنیتی ادارو زباب او یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې اترې شوې دي. د دې وړاندې سپریم کورټ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او د احتساب د پاکستان د انتخابي کمیشن رپورټونه رد کړي هم. نور حال په د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال پیرولا چارا کوي.
مشر قاضی ویلی چې آسیه بیبی بغیر د شهادت نه اته کال د مذهب سپکاوی د روغ الزام باندې بندیوان ساتل خی چې د پاکستان عدالتي نظام انصاف ورکولو کې شل ثابتېږي او دا چې دا پراخه اصلاحاتو ته اړتیا لري. پرستو کې د آسیه بیبی خوش کولو پریکل په سر د مذهبي تندرو ډلې تحریک لبیک لخوا ګرد هیواد تړلو وروستو مرکزی حکومت او یاد ډلې ترمنځ یو لوزنامه شوې وه چې پکې یوه نقطه دا هم چې حکومت به دغه پریکل په ضد بیا کتنې اپیل کوي او دا چې د آسیه بیبی نوم به سفري بندیزونو په نوموړ کې اچولی شي. خو په دې ترس کې د برطانیې پارلماني غړي د یو پوښتنې په جواب کې مشر قاضي په ډاګه کړی چې دوی به په دې اړه د قانون د چوکاټ نه بهر هیڅ ګام نه پورته کوي.
On the peace field is concerned, I assure you, though it may not be that I am expressing my view about a case which might come before me. I assure you that our law does not provide any such kind of action, and I am sure that judiciary will not pass it.
دې وای چې ترسو آسیه بیبی د ملک نه بهر تلو باندې د بندیز خبره ده، نو دا وخت به په دې باندې خبره کول زما لپاره مناسب نه وي. خو زه تاسو ته دا باور ورکوم چې د پاکستان اعلی عدلیه پړوان کې دا قضیه راغله، نو دې باندې به هیڅ غیر قانوني فیصله نه کیږي. مشر قاضي د یو بل پاکستانی نژاد برطانوي پارلماني غړي لخوا آسیه بیبی ته برطانیه کې پناه ورکولو سپارښتنې سره اتفاق نه دی کړی، او جسټس ثاقب نثار ویلي چې زه په دې حق کې یم چې آسیه بیبی پاکستان کې پاتې شي. او دا چې د پاکستان ریاست د آسیا بیبی او د دې د خاندان ټولو وګړو حفاظت خپل دستوري موارد سرته ورسوي. او بیا هم لندن کې د خبریالانو سره خبرو کې د مشر قاضي نه وپوښتل شول چې عدلیه د سیاستمدارانو په ضد عدالت د سپکاوي په تور کاروایی کوي خو مذهبي تندرو ډلو باندې لاس نه اچوي. نو د دې په جواب کې ثاقب نثار وینا و چې تاسو ته به یو څو ورځو کې پته ولګي. دا په داسې مهال چې د پاکستان حکومت د آسیا بیبی خوشی کېدو نه پس د دې هم په پاکستان کې د موجودګۍ پخلی کوي، او ملکی او نړیوال مطبوعات د آسیا بیبی د خاندان د غړو د خولی وایي چې مذهبي تندرو وډلې دوی پسې کور په کور لټون کوي. او د آسیا بیبی وکیل د جرمني حکومت ته آسیا بیبی ته د پناه ورکولو اپیل هم کړی دی. د آسیا بیبی پریکړې په ضد احتجاجونو نړوان د مذهبي تندرو وډلې تحریک لبیک تیر کال هم اسلام آباد کې د ختم نبوت قانون کې بدلون په سر احتجاجي ناسته کړې وا، او د پاکستان سترې محکمې د اغه حکومت او تحریک لبیک ترمنځ شوې لوزنامه د ریاست ټیټیدل ګرځولی وو. او سترې محکمې په دې قضیه کې جاری کړل شوی موقتی امر د لارې د مرکزي حکومت نه فوزي استخباراتي ادارې ISI قانوني اختیاراتو باندې سپیناوي غوښتلې دي. او دغه کیس نننې اورېدنې په محل دوه کسیزه بنچ د مرکز نماینده وکیل په غیر حاضر پاتې کېدو باندې هم سخت نیوکې کړې دي. او بیا اعلی عدالت د فیض آباد احتجاجي ناستې قضیې فیصله محفوظه کړې ده، کوم چې عدالت په خپل خوښه سو وخت هم اورولی شي.
خبر پختونخوا خبرونه د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه نه خپنه غوړې وسو کابل ته. د افغانستان سره اشرف غنی د نوم ناخې صبره ته ویلي چې 14 او ځانمرګي بریدونو ملاتړي زالې د روزنې مرکزونو او مالی سرچینې په گاونډي هیوادونو کې دي. نوموړي ویلي د نړیوالو دوستانو څخه غواړو چې د دغو زالو مرکزونو او ملاتړي هیوادونو یا حکومتونو په منطقي توګه په ګوته کړي. په دې اړه نور حال د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان ناورو.
جمهور رئیس اشرف غنی دی میلاد نبوی دی لمنځل په مراسم شوی زنمر گبرید کې پرون مخام دی ټپی شو کسانو دی پختنی پر محل ویلی په علما او برید به بی جواب نه پاتې کیږي. اشرف غنی ویلی دی هیواد دښمنانو زمونږ ټول اخلاقی او شرعي حدود مات کړل، او دی افغانستان په دودی سیاست جوړخ او په ملي هویت شوی برید ته به جواب ورکوي. اشرف غنی دی سه شنبه پښپا دی ورستی خنړی برید پر محل دی ټپی شو کسانو څخه دی حال احوال خستو پر حال زیات کړه. هر هغه چا چې انتحار او انفجار دی لومړی ځل لپاره دی هیواد ته راوړی دی دی شوی حمله مسول دی.
د افغانستان په دودیز سیاست باندې جوړښت باندې ایموک په ملي هویت باندې حمله وسوه، دا بې ځوابه نشو پرېښودی. چا چې انتحار او انفجار دی وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ د پرونی حمله او فاجعه مسول.
وړم ورځ نه وخته کابل کې د میلاد نبوي د منځل په مراسم شوی زنمر گبرید کې 55 تنه وژل شوی او 49 تنه نور ټپیان شوی، او په دې پیښه کې زیات مرګ ژوبله افغان دینی علما او تر رسیدلې و. د دې پیښې مسولیت کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، او طالبان په یوې اعلامیه کې دغه پیښه غندلې. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي طالبان یوازې د دې پیښې په غندلو سره خپل ځان له مسولیت نشي ژغورلی، او په وینا یې طالبان باید د افغان وژنې مخنیوی لپاره عملی سولی ته کار وکړي.
طالبان یوازې د دې پیښې په غندولو خپل ځان له مسؤلیت څخه نسی ژغورول. دوی باید عملا سولی ته کار وکړي تر څو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسي.
اشرف غنی ویلی له 14 او زنمرګو بریدونو ملاتړي زالې د روزنې مرکزونه او ملي منابع په ګوانډي هیواد کې دي. نوموړی وایي د افغانستان د خلکو زغم پای ته رسیدلی، او له نړیوالو څخه یې غوښتنه وکړه چې د دې زالو مرکزونه او ملاتړي هیوادونه په منطقي توګه په ګوته کړي.
د انتحار او انفجار ملاتړ زالی د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه غواړو چې د دغو سالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکو هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي.
جمهور رئیس اشرف غنی په داسې حال کې د نوم له خودلو پرته د افغانستان د یوه ګاونډي هیواد له ترهرګرو په ملاتړ تورن کړی چې تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې د ترهرګرو د روزنې ځالې او مالي ملاتړ مرکزونه په پاکستان کې دي. پاکستانیو چارواکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په خاوره کې د ترهرګرۍ مرکزونه شتون نه لري او د ترهرګرو له ګواښ څخه ګڼ زیانونه یې لیدلي دي. حکمل صدات، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
اسلام آباد ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي افغان دولت ورسره د وژل شوي پولیس افسر طاهر داوړ د وژنې په اړه تر اوسه معلومات نه دي شریک کړي. نن په اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې ته د وینا په وخت ډاکټر محمد فیصل ویلي چې پاکستان د خپل پولیس افسر د وژنې په اړه پلټنې پیل کړي او افغانستان ته هم د پلټنو خواست کړی دی. نوموړي د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه هم د پوښتنو ځوابونه ورکړي. تفصیلي حال د ډیو ریډیو خبریاله رابیا پیر راکوي.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي پولیس افسر طاهر داوړ د اکتوبر 26 نیټه د اسلام آباد څخه بې درکه سوی چې شاوخوا دوی ونې وروسته یې مړې د افغانستان د ننګرهار ولایت څخه ترلاسه سوی و. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د ونې ز خبري غونډې سره په وینا کې د اسپی طاهر ته وژنې غندنه وکړه او د یو پښتنې په جواب کې وویل
افغانستان هاز ناٹ شیئرډ اني انفورمیشن وذ اس یټ.
افغانستان زموږ سره تر اوسه هیڅ قسمه معلومات نه دي شریک کړي او موږ هیله لرو چې افغان چارواکي به پلټنې وکړي او پاکستان به په دې اړه کېدونکي پرمختګ څخه خبر کړي. دوی زیاته کړه چې په پاکستان کې په دې اړه پلټنې روانې دي. د ایس پی طاهر داوړ د وژنې پس په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر زخیل وال هم ویلي وو چې دواړه اړخونه ته پکار دي پلټنې وکړي سي. خو د وژل شوي پولیس افسر طاهر داوړ زوی امجد طاهر او پلار د وژنې د پلټنو د پاره د نړیوال کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د ونیزا خبري غونډې په محل د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څخه د امریکا او د طالبانو ترمنځ کېدونکو خبرو په اړه هم پوښتنې وسوې چې په جواب کې دوی ویل
وی آر اویر اف ډایریکټ کانټاکټس بټوین د یو اس اند د طالبان اټس ا ویلکم ډیولپمنت.
د امریکا او د طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه په رابطه خبر دي د دغه پرمختګ هرکلی کوي. دوی زیاته کړه چې پاکستان د مودې راهیسې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره په سیاسي خبرو ټینګار کوي. د افغانستان د روغې جوړې د عمل په اړه د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د سیمې دویم ځل سفر کړی دی چې پکې په قطر کې د طالبانو سره هم خبرې سوي دي. په دې اړه پاکستان د ملا عبدالغنی برادر په شمول نور طالب مشران هم خوشي کړی دي. شاغلی زلمی خلیلزاد ویلی وو چې د ستونزو او چیلنجونو سره سره بیا هم د افغانستان د خبرو په اړه خوشبینه دي. د څېړونکو وینا ده چې د خبرو په اړه ټوله تړلې کتونه سنجیده دي خو بیا هم ډیر زر سهیلې نسی لرلی. د پاکستان په خوانی سفارتکار سید سعید د ډیو ریډیو سر خبرو کې وایي
امریکانانو دا ابجکټیو دی چې دا طالبان مخکې مونږ سره خبرې وکړي او بیا د افغان حکومت سره دی وکړي او بیا د دې کنسیلیشن وکړي. او د طالبانو مقصد دا دی چې امریکانان د هلته نه ویډرال وکړي پریزنرز دی اگر رها کړي. زما خیال دی مشکله ده خو
دوی په دې اړه د پاکستان رول هم ډیر اهم ګرځوي او وایي
رول خو د پاکستان همیشه ای هغه وجه دا ده چې د طالبان لیډرز دلته یې نه کنه نو دا غي فاملیز خو دلته یې کنه د سین انفلوئنس لري.
واشنگتن او کابل ته پاکستان څخه طالبان خبرو ته تیارولو په اړه خپل د کردار لوبولو غوښتنه کوي. امریکا او افغانستان دا تور هم لګوي چې پاکستان خپل په خاوره تراګرو ته پناه ورکړي بلکې د دوی مرستي هم کیږي. څوبرځي وړاندې هم امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ یو امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو چې پاکستان ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکایي صدر دغه ټولې دوی غلطي کړې وی او ویلي وو چې د سوداګری په ضد د امریکا په جګړه کې یې په زرګونو کسان وژل شوي او په اربونو ډالرو تاوان ورته رسېدلی دی. د پاکستان فوج هم ویلي وو چې پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې په لړ کې خپله برخه وساتي، خو د پاکستان احترام او امنیت ته به لومړیتوب ورکوي. رپورټونه وایي چې د صدر ټرمپ ته دغه بیان او د پاکستاني مشرانو لاړخه د ټویټس باوجود امریکا اوس هم پاکستان په سیمه کې یو اهم ملګری ګرځوي.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. د امریکې دفاع وزیر جیم میټس ډاډ څرګند کړی دی چې د یمن د سولې خبرې به په راتلونکي میاشت کې شروع شي. ښاغلی میټس تېره ورځ ویلي د یمن په جګړه کې اخته ډلې به د دسمبر په اولنو ورځو کې په سویډن کې د خبرو اترو لپاره کښېني. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار مجاهد جبار پلاندې کوي.
په یمن کې جګړه روانه ده، خو دواړو غاړو خبرو ته چمتووالی ښودلی. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د شروع یا چهارشنبه پورس خبریالانو ته وویل په یمن کې د تیرو څو اونیو راهیسې د جګړې په لومړیو کرښو کې کوم بدلون نه دی راغلی. ده وویل ائتلافي ځواکونو د هدیدې د بندر شاوخوا سیمو کې چې یمن ته د خوراکي توکو د ورتګ اصلي لار ګڼل کیږي، د یاغیانو په مرکزونو باندې خپل بریدونه درولي دي.
سعودي او ائتلاف د هدیدی د بندر شاوخوا سیمو باندې يرغليز بریدونه ودرولې دي. کېدای شي په ځینو برخو کې اوس هم جګړه وي، خو زه هغې ته د ټیټي کچې یا وړه جګړه وایم.
میټس د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مارټین ګریفتس د هلو ځلو ستاینه وکړه چې د یمن د جګړې ښکېل غاړې خبرو ته چمتو کړي دي، هغه څه چې تر دې مخکې په سپتمبر کې ناکامه شوي وه.
This is heavily a result of his leadership.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د خپل دندې د پیلېدو راسه ډیر اغیزناک دی. دا هر څه د یو غوړ رهبرۍ پایله ګڼم. موږ له هغه سره لنګدې کار کوو او زه په خپل ور سره خای په هر دوه اونۍ کې یو ځل مخامخ یا ټلیفوني خبرې وکړم او ځنې وخت په یو اونۍ کې سو ځلې هم سره خبرې کوو.
گریفیتس د شروع یا چهارشنبه پورس د یاغیانو تر ولکې لاندې صنعانو سیمې ته ورسېده ترڅو له هوتسي یاغیانو سره د هغوی د مشر عبدالملک الهوتسي سره خبرې وکړي. د گریفیتس سفر یوه ورځ وروسته له هغې ترسره شو چې هوسیانو او د هغوی ملاتړو د یمن په پلازمینه کې د مذهبي رسختۍ په ورځ خپل کلک جګړهییز دریز یو ځل بیا څرګند کړ. د هوسیانو له ډلې احمد حامد وویل
من خپل دښمنانو ته دا پیغام ورکول غواړم چې سمره چې تاسو د اوګد وخت لپاره منګولي خخې کړی، نو هغه مربا د جګړې په لومړی او کرخو کې زمونږ شتون زیات شي. تاسو د اوګد مهاله جګړې سره به د یمن خلک نور هم تاسو په وړاندې یو موټی کړي تر څو تاسو وننګوي.
په یمن کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سیف د چلډرن په نامه یو نړیوال خیریه بنسټ اټکل کړی چې په یمن کې د 2015 کال راهیسې چې جګړه پیل شوې ده، له 15,000 څخه زیات له 15 کلنۍ څخه کوچني ماشومان د ولګې له امله مړه شوي دي. د یاد ادارې مرستیالې امریکا غږ ته ویلي یمن ته له بهر څخه د بشري مرستو لړۍ په دې وروستیو میاشتو کې ډیره محدوده شوې ده.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کی
صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
دا چې نو اوریدل چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا.
Thank you.
دا د وایس اف امریکا د لویا خبر پختونخوا خبرونه ده. د پاکستان قبایلی سیمی په خبر پختونخوا کې د یو ځای کبلو عمل لا هم هغه سي روان دي. نن د خبر پختونخوا کابینه یو غونډي وروستو په یو بیان کې ویل دي چې د یو شمیر فیصلو ترڅنګ د قبایلی ضلعو په صوبه کې د یو ځای کولو په اړه باندې ځینې فیصلې شوې دي چې ټول ډایرکټریټس یعنی مرکزی دفترونه او شعبې به په صوبایي محکمو کې یو ځای کولی کیږي. په قبایلی ضلعو او خیبر پختونخوا کې د ورګډولو په عمل کې تر اوسه پورې کم خندان دي. په وروستیو ورځو کې د پېښور های کورټ هغه فیصله چې پکې یې عبوري د دغه ځای لپاره چې کوم انټرم ریګولیشنز یا عبوري قوانین جوړ شوي وو هغه یې غیر قانون غیر آئینی ګرځولي وو. هلته کې څومره د دواړه سیمو یو ځای کولو په لار کې خنډان اوس هم پراته دي او څومره د دې ترڅنګ د پیسو مسله هم د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې ورګډولو لپاره یو غټ رکاوټ د دې په منځ کې دی چې ګینی پیسې لا نشته. په دې ټول باندې به خبره ترې کړو. خو وروستی حال د کابینې په حق له چې کومې فیصلې شوې دي دا به مونږ ته د پېښور نه دریبه رادیو خبریال حمیدالله راکوي. خو حمیدالله زموږ سره د ټلیفون په لاین باندې. حمیدالله صاحب تاسو ته سلمی شوای په خیر علي. حمیدالله صاحب کابینې یو شمیر موضوعات باندې خبرې اترې کړې دي خو د قبایلی سیمو په حق باندې څه فیصلې شوې دي؟
جی ګرام صاحب نن د صوبایي کابینې چې کومه غونډه شوې ده دلته په پېښور سکریټریټ کې هغې ته زیات چې کوم ایجنډا وه نو هغه د فاټا چې کوم پخوانۍ قبایلی سیمې دي اوس قبایلی ضلع یادېږي د هغې او د پښتونخوا د مرګر په حواله باندې چې کومه ورځې د پاغې باندې زیات بریفنګ چې کوم دی هغه انتظامي افسرانو او وزیرالاتو ورکړی دي او په هغې باندې بیا کابینې څه مهمه فیصلې هم اغوستې دي. یو خدا ده چې یو کمیټي جوړ کړل شوې ده او دا کمیټي به چې په کې د بیلابیلو محکمو انتظامي سکرټریانو هم په کې دي د صوبې وزرانو هم په کې دي او دا به د سینیئر منسټر عتیب خان په مشرۍ کې به کار کوي او د پروژې په مخ کې چې کوم خنډان راولاړېږي چې کوم مشکلات دي په کې د هغې د حل لپاره به دا کار کوي. وړاندې هم یو ټاسک فورس په دې هکله باندې کار کوي چې هغه د مرکزي حکومت لخوا جوړ شوی دی او پای کې د پارلیمان غړي هم دي او دا شان پارلیماني غړو علاوه او د پاکستان حکومت اعلاني افسران هم دي. خدا اوس ته صوبایي کچ باندې دا یو کمیټي جوړ شوې ده چې دا به له سره همکاري کوي. د دې تر څنګ چې نورې کوم فیصلې شوې دي هغه کې او دا چې پاتا سکریټریټ چې دی دی هغه راک انتظامی دفتر چې ټولې پخوانی قبایلی سیمې ولې چې په دغې نه اداري تنظیم بچلې ده دا غي د ختمولو فیصله نه شوه دا غنو کې دغې نه ختم شي. هغه کابینې نن دا پریکړه کړې ده چې دا فاتاسي کټریټ چې کوم هغه به د سوبې یو انتظامی ادارې جوړي نور چې څومره ډایرکټریټس دي ډپارټمنټس دي د قبایلی پخوانو قبایلی ضلعو چې کومې انتظامی ادارې دي نو هغه به د پښتونخوا چې کومې پیرلل ادارې دي که د صحت اداره ده نو هغه د فاتاسي کټریټ د صحت اداره دا به ټول یو کولی شي. د دې تر څنګ یو غټه مسله دا ده چې فاټا کې اوس دا ټیم د مالیاتو چې کوم نظام دی نو هغه چونکې د مرګ روان دی ځینې ډپارټمنټس چې کوم دي هغه لګیا دي دوانه شاملي دي خو د معاش په سلسله کې د هغې د فنډنګ په سلسله کې یو مسله را روانه ده حکومتونو ته په هغې باره کې دا فیصله وشوه چونکې آلریډي د فاټا دپاره یو وفاقي بجټ نه پیسې په ځانګړې توګه هغه اعلان شوي دي او هغه پیسې چې کوم دي د مرکز نه نیخ پنیغه او د پاتا سیکریټریټ په لار باندې باغ په دغه پخوانو قبایلي ضلعو کې بلګي دا به 2019 پورې دا انټرم چې کوم یو ارینجمنت دی دا د جون 2019 پورې چې کوم دی دا به کی خو دا غیر پرمن دا پر کلوګل لږه دا پیسې چې کوم دي دا به د پاتا چې کوم غټ انتظامی افسر دی سی اس او د پښتونخوا د محکمې کوم اډیشنل سپیشل فاینانس سیکرټری دا غوی د افس یا دا غوی د دفترونو یا دا غوی د ادارو د لاندې دا غا پای کې بلول کیږي باقي چې کوم اداري دي هغه به د پښتونخوا سره په شریکه باندې کار کوي او کوم دغه پیسې به د هغه ډپارټمنټس نه چې کوم د فاټا سیکرټریټ نه هغه نه برازي دا پریکړه شوې دي بل دا چې دی وی چې کوم اوس د مرز د کیسونو په دې کې خاندان خو ډېر دي او هغه نن پای باندې کابینې ته خبرې شوې دي تفصیلي خبرې پای باندې شوې دي او دغه کمیټي ځکه جوړ شوې ده چې د خاندان د منځوري سکتاب څخه په تری چې په وروسته او کې کم زون چې د پولیس زون دي په پښتونخوا کې سلور زون رو او د هغې سره بیا د هر یو زون سره چې کوم نږدې پخوانۍ قبایلي سیمې دي نو هغه د هغې سره هغې ته تاس ورکړل شوي چې دغه زونس کې چې کوم ډي آی جیز دي لکه د مردان ریجن ډي آی جی چې کوم دی هغه د مومندو یا دغه شان چې کوم بیا د ډي خان رینج چې دي هغه بیا د هغې سره خواږه چې کوم پخوانۍ قبایلي سیمې دي هغه به کوي خو په مومندو کې په خیبر کې چې کله پولیس اعلی پولیس چارواکي دغه ته لاړل نو وی بل شو چې کوم د ریفارمز مخالفه قوتونو دغه له خبرې کې احتجاج هم شو بیا دغه په خپل باندې هم حکومتي بیان راغلی دا قسم خندان په نورو انتظامي محکمو کې هم لا تر اوسه پورې د منځ وړل شوی دی نو دا کمیټه چې نن حکومت ټاکلې دا به هم دغه مشکلات ته وګوري او دا به د منځ وړي
ها حمدالله صاحب تاسو نه یو اخیری پوښتنه کوو د انټرم ریګولیشنز په حق لباندې اوس د های کورټ فیصله هم په هغه باندې راغلی و دا وخت د دې به صورت حال دی
انټرم ریګولیشن چې کومه دا فیصله کته سره دی دا د پیښور های کورټ چې کوم ریټیشن شو او دا په د 10 اکتوبر باندې دا هغه کله دم ګرځول او الټراوایر کانسټیټیوشن یعنی د پاکستان د اساسي قانون سره دا متصادم د قانون بلل او بیا حکومت ته چې کوم تفصیلي فیصله هم هغه پای کې اوس وړاندې راغلی دا هغه شوه هم د چې پای کې د دغه وجه سره چې د قانون د انټرنل ریګولیشن های کورټ کوم دی دا غندول دي راي او وخت دا کړی خو پای کې د حکومت ته های کورټ یو میاشت پوره ورکړی و د 10 نومبر پورې چې را د نوی قانون لاندې کارو چلی خو د 10 نومبر نه وروسته کو په دای قانون لاندې بیا په خنو کې باندې څنډو کې چې کوم انتظامی افسران دی هغه د دې اختیار کاری هغه به د عین سره متصادم ګڼل کیږي او هغه دای به قانوني حیثیت نه وي نو دا د 10 پورې او 10 نه تر اوسه پورې چې په دبل بل کې باندې څنډو کې مونږ کتل دي نو دا هغه چې کوم پخوانی پولیټیکل ایجنټان یا اوسنی ډیپټی کمشنران ایو هو دې بدلې شوې دي او یو هم هغه د انټرم ریګولیشن لاندې کار کوي او په ځینو ځینو کې بیا چې کوم دا سسپنشن د اړه د راغلي کوم باج ور کې هم ومن پکې حال ته ځینې عدالتي چارې چې کوم دي هغه د ریګل دي د جرګو چې کوم په لاندې چې کوم تاسو د ویلي د ځانګړو لخوا حواله دل کېدل د جوډیشري په حق لبانې د فیصلو د اختیار په حواله باندې نو په اړه باندې ډیر عملونه کېږي مقدمه هم ایثارې دي دا یو سسپنشن چې کوم دین هغه اوس دا وخت کې په کبایي ضلعو کې پاکستان اساسي قانون ول دغه غزیدل لري خو لا تر اوسه پورې دا واضح نه راچېږي د 10 نومبر چې اوس په یو نه پدې د غیر وروسته بیا خاصه سیاسي آیا د اډی قوانینو لاندې په فیصلې کې کنه بنکان ریګولیشن خدای خو قانوني حیثیت نشته د های کورټ ول بدا کړی سسپند کړی تر اوسه پورې هم هغه زور دغه دی تر اوسه چې کوم عدالت یو میاشت کلي وه چې تاسو حکومت ته ویلي وو دواړو حکومتونو ته ویلي چې تاسو لاندنی عدالتونه ماتخت عدالتونه چې کوم دي هغه وغځوي او های کورټ د وړاندې نه په ځینو کیسونو کې تلونه اورېدل خو چې هلته تر اوسه پورې داسې زموږ خبرې کېږي نو داسې انتظام دا نه ده شوی چې ګني عدلیه یا دا خلک ټاکل شوي یا
ډېر مننه حمید الله صاحب موږ سره د خبرو کولو ډېر مننه ګران اوریدونکو دا حمید الله صاحب تاسو پورې تفصیل واورېدو د خیبر پښتونخوا د کابینې چې کومه غونډه شوې ده د هغې تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوو زموږ سره په پروګرام کې د قبایلي سیمو د وکیلانو د تنظیم پخوانی صدر او اوس هم یو فعال غړی دی د قبایلي ضلعو د خلکو د حقونو لپاره کار کوي اعجاز مومن صاحب زمونږ سره په پروګرام کې راغلی دی اعجاز مومن صاحب تاسو سلمو شوایو په خیر علی
ډیره مننه چې تاسو ټول ستړي مو شئ.
ډیره مننه اجازه مومند سه تاسو خو پمنس کړهلی خبرې اترې مو لګي واورېدلې کوم دغه د خبر های کورټ د دې فیصله په حق لبان دی چې په 10 اکتوبر باندې یو ورکل و چې هغه انټرم کم ریګولیشنز و غیر آئینی ګرځول شو. نن د صوبایي کابینه چې کوم غونډه شوې ده نو په هغه کې متعلقه افسرانو بریفینګ ورکړی دي چې د خیبر پښتونخوا سره د قبایلی ضلعو د یو ځای کولو عمل په کم ځای باندې ولاړ دی. بیلابیلې یو بل صوبایي کچه باندې کمیټي جوړه کړې شوې ده چې کمی متعلقه محکمې دي هغه به د دې ځای پیرلل یا متبازی چې کوم نظام دی په صوبه کې په خیبر پښتونخوا کې د هغې سره به ورګډول شي. خو د فاټا سیکټریټ د ختمولو فیصله تر اوسه پورې لا نه ده شوې. دا به د صوبې یوه انتظامی اداره وي. تر اوسه پورې چې کوم ډیولپمنټ روان دی د دغه دواړه سیمو د یو ځای کولو څومره تاسو هغې نه مطمئن ښکارئ؟
ګوره جی دا څه خبره ده چې د موجوده حکومت د راتلو پورې چې د فاټا حواله سره څومره کار شوی هغه د پاکستان په تاریخ کې یو ډیر لوی ډیولپمنټ شوی یو ډیر تاریخي جدوجهد او کوشش شوی چې کله د اسمبلی نه د بل پاس شو او آرټیکل 208 وختم ختم شو. اوس زه خو حیران به دي خبره مانی ما چې په 13 اکتوبر باندې فیصله راغلی ده او های کورټ دا فیصله وکړه چې انټرم ریګولیشن ګورنر سکم قانون دی دا د ایف سی آر دویم شکل دی او د آرټیکل 208 وختم نه پسو کمشنر یا اسسټنٹ کمشنر د جج چوکي نشي استعمالولی. دی د جج په شان فیصله نشي کولی هغه بیوروکرات دی په خپل چوکي دی کینی. دوی شورا زپاس د هغه نه دوی شورا زپاس نن صوبایي حکومت جوړیږي کینی او هغه کمیټي جوړی او مونږ بار بار چې والی دي چې دی حکومت چې کوم کمیټي جوړ کړل چې پاغې کې ځاړه هغه بیوروکرات دي چې هغه په هغه ټیم کې پټیکل ایجنټ کمشنر د فاټا سیکریټ د فاټا ډیولپمنټ اتارټي مشران پاتې شوی دي او په کلونو په ایربونو روپې کرپشن یې کړی دی. پرې کاټ باندې خبره پرته ده چې دغه بیوروکرات په هغه ټیم کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي چیرمن او څومره ایربو روپې هغه والی دي او کوم چې په فاټا سیکریټ کې او کوم په سیفران کې ناشتي او کوم سابقه ایمینیز وو او اوس بیا ایمینیز راغلی دي چې هغه د ایف سی آر حمایت کړی دی او د ټاسک کمیټې په خپل منځ کې دا فیصله کړې چې په دې حکومت کې به مونږ ځاړې ریفارمز واپس کوشش کوو چې دا به مونږ کوو او هغه لګیا دي په شامانه دا شي ضرور ورو په شاوړي لکه څنګه چې تاسو ویل چې د فاټا سیکریټ د نه ختمېدو فیصله لا نه ده شوې نو هم دې نو کړس کوم دې خلکو دې ټاسک کمیټې دا فیصله کړې دا څنګه د ګورنر سیکریټ نه چې مونږ اوس هغه مسلې ورو
اجاز مومند صاحب تاسو آواز لک شان کټی ک تاسو خپل آواز زې لک بدل کی کې د شي د غلطه آواز کې لک اوس راځي وسې شو دا تاسو آواز راځي خجی
نو اوس چې د دې کوم نوې کمیټې جوړ کړل نو دا جیا وې ګل د کدو ګل دی یو چې لټوم لاندې دی بل دی موږ د تیرشوي کمیټې نه د دې کمیټې ضرورت شو. کمیټې خو ټول کار په 2016-17 کې کړی دی دا غي عملی کول ضروری دی. نن چې دوی د کابینټ اجلاس کړی دی صوبایي حکومت نن دوی له څه فیصله په کار وي هغه فیصله په کار وه چې 3% ان اف سی کمی پیسې د فاټا د لپاره منظور شوي دي په کار دی چې فورا نه غور کی های کورټ صوبایي حکومت ته چټي کړی را چې 14 اربو روپې فورا تاسو لوکیټ کړئ او صوبایي حکومت ته ویلي چې د ججانو د لپاره د افسرانو د لپاره د بابوګانو د لپاره فورا تاسو اشتهار وباسئ اعلان وکړي اډر ایشو کوي چې فورن دا کسان واخیستل شي او زینه پیدا کوي او پاغي کې فورن بلډینګونو زینه شروع کوي 14 اربو روپې د دې لپاره نن د دې فیصله نه شوي د بجټ فیصله نه کیږي چې فاټا ته څومره پن لوکیټ کو صرف دا فیصله کیږي چې منرل سا یو منیسټر یو افسر یو سیکری د فاټا مادنیات کانو ته څنګه ځانو راسي منرل ته څنګه ځانو راسي ټیکدار سره څنګه را دي ته وکړي چې د اغه ټیکدار په زمانه اغه ټیک په خپل والی ټول نظر پر وډونو باندې دی چې کوم روډز دی کوم ډیولپمنټ دی کوم ټینډر کیږي چې دې ته څنګه وردن نکو نور فنډ څنګه وو یقینو کې چې ګورنر سیکریټ اوس دې په سینن خطرې چې زما تنخواه یې واګه زه خو د نغری نه مول شوما ځکه چې پخوانی گورنرانو به شپېته کروڑه په یو پولیټیکل اخیستلی اوس دغه گورنر سیکریټ گورنر دی
اجاز مومن صاحب چې تاسو دا هر څه وایئ چې ګینی قبایلی ضلع چې اوس ورته قبایلی ضلع ویل کېږي قبایلی سیمو ته هلته کې داسې ښکاري چې زوړ نوم ته یو نوی نوم ورکړل کېږي، نو آیا د دې لپاره بیا کوم کوششونه تاسو کوئ یا دغلته څوک کوي او لارې کمې دي؟
دا سیدا کنه جی چې کله په اسمبلی کې دا بل مونږه پیش کو دا ریزولوشن پیش کو په هغه کې دوه خبرې وي دی بیوروکراتس د سفران هغه ټیم کې سیکریان میکران او دا بیوروکراتس راغون شو دوی د هغه مسودې په زمانې پټ یو شی تیار کو چې هغه ته به نوم ورکو رواج اکټ هغه رواج اکټ نن د دې صوبایي حکومت څخه کوم کمیټیان جوړیږي او د دې بیوروکراټ څخه کوم مخکې پروګرام دی هغه ما غریواج اکټ دی چې په یو شکل کې واپس راوواسي. موږ دا خبره کوو چې د فاټا ترقی د فاټا سړکونه د فاټا سکولونه هیل دغه خبره رسته دي دغه رسته پری دی مین خبره انتظامیه او عدلیه دی لول دی مین خبره انتظامیه او عدلیه چمتو کول دي چې التکینی نن په قبایلو کې په هغه سیمه کې نن عدل نشته انصاف نشته قانون نشته اپیل عدالت کې څو هغه نشته. یعنی تاسو سوچ وکړئ چې نن په دنیا کې که څوک وایي چې په دنیا کې نن داسې یو ځای شته چې هلته قانون نشته عدالت نشته هیڅ نشته ابا کوم ځای ابا فاټی دا شرم خبره نه ده چې ریفارمز تیار شوي دي په 2017 کې په هغه ریفارمز په 2016 کې او په کې ویلي چې په 2017 کې به لوکل ګورنمنټ الیکشن کوو هغه ریفارمز په هوا کې ولې باندې دي په ای جی آر کې دا قانون دا خبره لیکل شوې ده چې صوبایي حکومت دا قانون اني ټایم ختمول شي او په کار دې زر تر زر ختم کی. نن دې حکومت صوبایي حکومت فیصله وکړه چې موږ به د های کورټ او د فیصلې خلاف ځو سپریم کورټ ته، یعنی های کورټ ای جی آر ختم کو چې دا غیر انساني قانون دی دا غیر بنیادی حقوق سره دې تعلق نشته دا قانون دې ته ویل نه دی پکار. نن حکومت دې د ای جی آر په حق کې به سپریم کورټ کې اپیل کوي چې د فاټا فیصله غلطه ده. د دې خبرو څه مطلب؟ د دې خبرو دا مطلب دی چې بای دا کمیټه چې کوم جوړیږي یا بل کوم کمیټه جوړ شوی هغه خدا ټول ریفارمز دا سیستم ناکام کول غواړي. نو په دې حالت کې به فاټا خلک پتنګ شي هغه به اواز پورته کوي چې دا سره روان دي او هغه خلک چې هغه د ریفارمز په حق کې هغه د اف سی آی حمایت کوونکو هغه ته یو سپیس ملاويږي یو مخور ته ملاويږي هغه په مخه باندې میټینګز کوي.
اجاز مومن صاحب مخکې یو کمیټي جوړه شوې و چې د مرکز و د ټاسک فورس په نوم باندې فاټا ټاسک فورس و استابل کمیټي د صوبایي په صوبایي کچه باندې جوړیږي. آیا په هغه کمیټه کې ځنې د قبایلی ضلعو غړي هم شامل دي؟ سینیټران پکې شامل دي. هغه چې کم کار کوي د هغې نه تاسو څومره مطمئن یې او دا هر څه چې تاسو وینئ چې دلته اوس حکومت فیصله کوي صوبایي حکومت چې هغه به د دې خلاف سپریم کورټ ته ځي، نو د دغه چې کومه کمیټه ده او په دې کې د قبایلی ضلعو غړي دي، آیا دوی صحیح نمائندګي نه کوي ګینی؟ او بیا دلته تاسو تر ټولو غټ مخالفین څوک ویني د دې د اصلاحاتو په لار کې؟
ګورو جی هغه خو د ازل نه د سٹارټ نه د پخوانه به مونږ کوم خبره کوله هغه د بیوروکراتیک مایند سیټ اپ چې هغه په فاټا په علاقه باندې داسې اخته دی لکه څنګه چې جوړ چې پچا پسې اونخلی او دا غین وینه راکاږي دی او زناور پسې اکثر دا جوړ اونخلی. بیوروکراتیک مایند سیټ د فاټا د دغه منطقي علاقې د پاره جوړ را او دغه بیوروکراتیک مایند سیټ اپ د لاندې د تحصیلدار لیول نواله تر د فاټا سیکریټ د فاټا ډیولپمنټ اتاریټي او د سیفران منیسټری کې کوم خلک ناست دي دا ټول یو سیستم دی. موږ په بار بار دا خبره لست ټول اس کار مخکې کوله چې دا بیوروکراتیک سیټ اپ ختمول ډیره ګرانه ده ځکه دا به څو ختموي سیاسي کس خو اعلان وکړي لکه نن چې د دې کمیټې کوم کس مشر شوی دی پته نشته چې د تعلیم وزیر دی او که د سیشو وزیر دی هغه ګور هغه نن د فاټا د کمیټې مشر شوی دی. هغه به اوس په مخکې باندې فاټه بوزي چې زما په خیال هغه نن میټنګ ته م نه دی تللی وی ټیم را سره نشته دی نن چې کوم منسټران اخیستی شوي دي د دې منسټرانو خو تاسو لږ 15 کاله مخکې مو ګورئ چې دا څوک د دوی سه تجربه شته دا څه عالم فاضل انسان دی دا څه عقل لري د د فاټه د ریفارمس کتلي دي د د قبایلي منطقه کتلې ده زه خو حیران شم چې دا نو د کوم خلکو نه چې مونږ یې ریدو هغه مونږ خودل دا چې کوم ټاسک فورس په نېشنل لیول باندې شروع شوی او هغه ورځ مونږ خبره وکړه چې دا د پاټه د پاره به دا تبعی جوړیږي دا به دا ریفارمز ناکام کوي د دغه کمیټې د جوړېدو هیڅ ضرورت نشته سابقه کمیټې چې جوړه شوې ده په هغې باندې څه د پاسه یو ایر روپۍ لګېدلې دي هغې چې د کوم سکالر سره د کوم د های کورټ چې د سینیر وکیلان لطیف افریدي صاحب او ولی خان صاحب او مونږ شو د سپریم کورټ وکیلان مونږ به تللو مونږ به دغه کمیټې سره کښېناستو په یو یو پوینټ باندې ګنټو ګنټو ډسکشن کوو بیا به رالو هغه پوینټ به م کېښو د سابقه وزیر اعلی سره خټک سره دې حکومت هغه ریفارمز ختم کړل او یو داسې ریفارمز کمیټې جوړه کړله چې سابقه سینیټران چې په دې کښې دي هغه تاسو وګورئ هغوی د ایف سي آر حمایت خبرې کړي دي هغوی وایي چې مونږ د مرجر خلاف یو بیوروکریټ د مرجر خلاف امینیت چې کوم راغلي دي هغوی په خپل الیکشن کښې کمپین کړی دی چې د چا پلار هم زمانه ایف سي آر نه شي ختمولی ټیکسوله سپکې مولیان راغلي دي سپکې چې کوم دی د ملکانانو په شکل کښې راغلي دي نو دوی ولې اخر انتظامي سیستم عدالتي سیستم فاټه ته ولې ورکول نه غواړي ځکه چې همدغه بیوروکراتیک مایند سیټ اپ چې کوم مونږ یادو دغه بیوروکرات چې کوم مونږ یادو ګوره جي نن قبایل مونږ ته راځي او میاشتې میاشتې کلونه کلونه زاړه نن ما له کسان راغلي درې نیم کال یې وشو په جیل کښې د کورمې پراته دي څلور کسان دي هغوی نن په دې نظر راغلل چې یاره چې مونږ اورېدلي دي چې قانون فاټا ته راغی مونږ څه وکړو ما ورته وویل چې کوم قانون هغه هم ختم شو ما ویل دا د نوي پاکستان مونږ ته تحفه ده چې په قبایلو کښې به هغه کوم سیستم وم رانه ختم کړو اوس به کمیټې جوړېږي اته ورځې پاتې شولې 30 نومبر ورته های کورټ لاسټ ټایم جوړ کړی ورکړی دی 2 ورځې پس دوی کمیټې جوړه کړله اوس به راځي سپریم کورټ ته چې هغه فیصله خو مونږ چیلنج کړله نو های کورټ خو به هغه به وایي چې کیس خو مخکې سپریم کورټ ته لا چیلنج شي دومره دوکه زه اوس د قبایلو ځوانانو نه دا تپوس کوم چې د عمران خان جنډه به م نیغه نیغه کوله او چې نوی پاکستان به راځي ورشي اوس ته تپوس وکړي
ښه مونږ سره اوسېږي
اوس انتظامیه او عدالت چا روکاو کړی دی چا نه منې کړی دی بیوروکرات څوک دی وزیر اعلی څوک دی ګورنر څوک دی وزیر اعظم څوک دی فران منسټر څوک دی دا خلک څوک دي چې هغوی نن په چې های کورټ ورته چټۍ کوي های کورټ ورته لیټرې کوي 3 NFC ایوارډ پیسې مونږ ته ولې نه راکوي دې صوبې ولې انکار وکړو دا صوبه هغه پښتون ته روغ نه کوم پسمانده پښتون دی او هغه د دې پښتون سره یو کېږي د دې خو واحد دا مطلب دی چې دا پښتون هغه ته وایي چې نه نه در کوم قانون نه در کوم بنیادي حقوق نه در کوم خو ستا په منډرز باندې قبضه کوم
اجاز محمد صاحب تاسو مونږ سره اوسېږئ مونږ یو ټلیفون به هم اخلو مونږ سره 15 منټه وخت لاشترې خبرې به کوو د کورمې ایجنسۍ نه بخښنه غواړم د کورمې قبایلي ضلع نه داود صاحب ټلیفون کړی دی داود صاحب سلیمه شي
مننه اکرام صاحب بس دا خو خوري عادت وي کله کله به انسان غلطېږي او اجاز محمد صاحب ته هم سلام وایم
ډېره مننه
اجاز محمد صاحب ته پوه شو سوال ګران ته اقدام چې دی ووي چې لکه مونږ ته هیلپ نه ده په کار تعلیم نه ده په کار دې ځای کښې مونږ ته هسپتال نه ده په کار مونږ ته یو عدالت په کار ده یو پولیس په کار ده او بیا مونږ ته هغه خیبر پښتونخوا نه راوستن په کار دي په مونږ کښې خپل جوړول نه دي په کار زه خو دې خبرې سه اختلاف په دې لرم پوه شي که مونږ کښې پولیس جوړوي نه نه مونږ کورمې کښې درې امینیکان راغلي وو د قبیلي علاقو هغوی خپله نظریه خپله په کورمې ایجنسۍ کښې بیان کړه مونږ واورې هغوی ډېرې ښې خبرې کولې چې هغوی ته دوی وایي چې دا خیبر پښتونخوا کښې هضم کول نه غواړي نو که مونږ باندې نور خلک مسلط کوي زمونږ په مدنیاتو یې مسلط کوي مونږ کښې خپل هغه پولیس نه جوړوي مونږ کښې هغه جان نه جوړوي مونږ ته خیبر پښتونخوا راولي زوایم چې دا به زاړه وکیلان او زاړه ججان او هغه پولیس اهلکار ته زمونږ مدنیاتو زمونږ خېټې نه به پیدا واخلي او مونږ ته به پیدا را نه کړي
ښه ډېره مننه داود صاحب ډېره مننه خو تاسو به خپله جواب ورکوئ زه د جواب ورکولو غواړم نو ستاسو نه پوښتنه هم کړې ده چې هغوی کېدای شي ستاسو خبره پوره سمه په هغې پوه شوي نه وي
بالکل جی مطلب دا خبر ہے کہ دی وقت کی مونږ ته قانون عدالت انصاف دا چې راکړی شي نو مخ کی دفاتا دپارا د ترقی کار به آزاد شي تر سو پورې چې انصاف عدالت انتظامی او عدالتی اختیار تا ته نه دی ملو شوی نو مخ کی ته نور کار نشي کولای.
یعنی اول دغه پکار دی هغه پسې بیا نور پکار دی
جی.
یعنی اول عدالت او انصاف پکار دی د هغه نه پس بیا نورو چې کوم اړخونه دی هغه تراتل پکار دی
آگے تبرازون آگے کار وغیرہ پہ آسان ہے زینو دی سے منگتے بنیادی کار نہ رکھے نہ آگے خبر ہو کول سے فائدہ منگتے نہ ملا وی کو بالکل زیادہ دا خبر صحیح رہا کہ جو پختون خوا من سر دا عمل کئی تے زما پہ مدنیات او زما پہ ہر سامان قبضہ کئی او ما تھا رالتی انتظامی او بنیادی حقوق نہ رکھے قطعاً ما تھا دا سسٹم او دا نظام دے من
اجاز ممن سے بتا سو چے تا سو چے کما خبر او کلا ډیر خبر او فلی تا سو پر ها غزینو نیوکه او کلا کم دے باندي تا سو نیوکه کول او خدا رات ہوئے چھ وہ صوبائی حکومت زی پہ اسلام سپریم کورٹ تا دے خلاف بیا دلتا بل طرف تا پارٹی سوکتا او دغا قبائلی ضلعو چکم انٹرم ریگولیشنز د ختمولو حکم شوه دی چې وسی د دیر فرزو مهلت چ ورکړ شو هغه هم ختمی دون کده بل طرف ته پارٹی سمره مضبوطه ده چې هغه به هم خپل ځان ډیفند کلشی یعنی د دې دفاع به وکړي.
ګورجی صفا خبره ده های کورٹ بار بار دې ته چټه وکړلې چې وای چې کومه خبره ټول څه ته بند ده خبره درې فیصد چې کومې د ان اف سی پیسې جوړیږي هغه پیسې ورکول دي فوراً ورکول دي ټوله خبره هغې ته بنده ده صوبایي حکومت هغه پیسې ورکول نه غواړي چې نه ورکول غواړي نو د دې تعصب بدنیتي خو د دې نه معلومه شوه چې دولش ورځې پس کېناستل او کمیټي جوړوي په کار دی چې په 30 اکتوبر فیصله راغلی وی چې په سرما باندې کمیټي جوړه شوې وی او په تیرو 15 ورځو کمیټې فیصله کړې وی چې موږ دا پیسې واخلي سټرکچر به روان کړو او اعلان یې کړی دی چې د فلانکي تنکې زلې لپاره په فلانکي تاریخ باندې دا تعیناتي ده د لاندې چپړاسي د مزدور د نوکر نه والا تر دپاره عدالت د جج پورې خبره ختمه. اوس د دغه پروسس د دغه شیز د ختمولو د رسته کېدو لپاره دوی هم کمیټي جوړه کړه او روان دي سپریم کورټ ته او په سپریم کورټ کې به مخکې دې څه کوي څوک به ځي صوبایي اکار صوبایي ایډوکیشن سره به خبره کړي هغه سرکار دی سرکار به ځي د هغې نمایندګي به څوک کوي صوبایي حکومت به کوي نو د دې نه مطلب خبره دا ده چې نن صوبایي حکومت دا سپریم کورټ ته لاړ د اپیل په شکل کې چې د های کورټ فیصله وکاله دم کړی شي د دین د ټولو نه خندا خبره سره د دین د ټولو نه زیات د شرم خبره سره چې ایجیات به دوباره راوستل شي الان کې په ایجیات کې لیکلي دي چې گورنر سکیټ دې کې کوم غلطي هغه ختمول شي صوبایي حکومت به دا زر تر زر ختمي د دین هم د انټرم ریګولیشن د ارزي ټایم د لپاره دوی ور د ارزي ټایم ریګولیشن د ارډینس نه دوی اوس مستقل ارډینس جوړول غواړي هغه قانون خو نه دی هغه خو قانون دی اوس ورځو طریقه کار دی په یو نیم کرور په 2 کروڑ خلکو په 20 زره کیلومتر علاقه د پاره د قانون د عدالت ضرورت نشته ځکه زه وایم چې بیوروکرات غواړي بیوروکرات جریږي د څه نه په پاجول کې چې د آی ډی پیز کیس روان دی خلک آی ډی پیز دي کور په در په در باندې په مردانو په نوخار کې اوسېږي د هغوی د کورونو 1 کروڑ روپۍ والې شوي دي چا والې دي فاټا ډیولپمنټ اتاریټي د هغې ډایرکټر اوس هم په ضمانت دی هغه پیسې چا تقسیمې کړي دي د هغه د خلکو او د دغې اوس دوی یریږي د دې نه د هیلت او د ایجوکیشن د دې په مټ کې څومره پیسې قبایلو ته راغلي دي په تېر شویو 15 کالو کې د فاتا د آی ډی ټیز لپاره 100 کروڑ 100 اربع روپۍ راغلي دي هغه څه شوی
سمه ده
اصل کې یریږي د دغه نه.
اجاز محمد صاحب
حساب کیږي زمانه به حساب کیږي.
اجاز محمد صاحب چونکه د پروګرام وخت هم سره ختم شو تاسو د دغه انټرم ریګولیشن باندې چې کوم نیوکوي یا تحفظات هغه هم تاسو ول
د اخیری خبره کوم دی قبایلو ته
مختصر بس وای
آرټیکل 200 وختم ختم دی های کورټ ته راځي های کورټ نن ټول په انده کې فیصله ورکړي چې د های کورټ ته راځي های کورټ قبایلو ته خبرې بلې دي لکه څه پرې دی
سمه ده
نن به افسرانو له ماکوسا شوی هغه په اسو کې د مچینا غل شي او د ګرم موږ ته ماکول یو دا د افسرانو له مې لري چې د دې ماکول ته
سمه ده ډېر مننه ډېر مننه اجاز محمد صاحب ډېر مننه ګران اوریدونکو هم په دې باندې زمونږ د لوی خبر پښتونخوا دا خبرونه سرته رسیږي زه محمد اکرام ساسونه اجازه غواړم د الله پامان.